Tırşne Osmanlandi.
احمد شبرتم پدې خبرونه کې مو هر کله کوم د پښتون ژغورنی د غورځنګ مشر ویل دي چې د پښتونو له جرګره غواړي او په حقیقت به پریکړه کوي چې په سیمه کې افغانان څه وکړي. منظور پښتین دا خبره د جمعې پروس د شمالي وزیرستان پر رسمه کې د ګیلمن وزیر د جنازې د مراسمو پر مهال د لسکونو زرو بیرجنو غونډې ته د وینا پر مهال وکړه.
یو لسم اکتوبر تا وا مون زای څورته کلام کو اوس په غم پاتخه کې یو لسم اکتوبر تا وا د پښتنو قومي عدالت لګاوو او ټول پښتنو لسفا سپړې به څوک نه وای غم ده
هو اکبر
د ټول پښتنو لس نمائنده خلک با د مانن پشان کلی کلی تنه نوزو او غوته په خپل لاسونو دعوت ورکو
جرګې مخکم جوړې شوې دي. د 2022 کال په مارچ کې په بنو کې د پښتنو د درې ورځنۍ جرګې پر مهال پریکړه وشوه چې په کابل کې د واکمن طالبان د لوی جرګې او انتخاباتو له لارې ټول شموله حکومت جوړ کړي. دا پریکړه تر ننه نه ده پلي شوې. تر دې مخکې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور پر مهال واکمنانو یو شمېر جرګې ور وبللې چې د ځینو اغېز جوت و، لکه د اساسي قانون لویه جرګه چې قانون جوړ کړ. خو ممکن جرګې هغه وخت ګټوري تمام شي چې واکمنان یې ترشاوي، یا هغه وخت چې ولسونه پکې ټول سره یو ځای شوي وي. نن سبا په افغانستان کې واکمنان یوازې هغه کسان مني چې د دوی په سیر فکر کوي. د دوی مخالفان هم یوازې هغه کسانو ته شوي چې د دوی په رنګ سوچ کوي. خو جرګه د ولس پریکړه ده. په هغې کې هم خان کښېني، هم ملک، هم ملا، هم تعلیم یافته، هم بې تعلیمه، او یو هم د بل د نظر مخالفت نه کوي، لوی هدف ته پام کوي. سوال دا دی چې د ګیلمن وزیر د وژلو پیښه چې ډېر افغانان یې د ویر په ټغر راټول شول او لا هم د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې دا ویر روان دی، دې ته زمینه برابره کړي چې همدا د مختلفو فکرونو افغانان سره راغونډ شي او د سترو ملي اهدافو لپاره پریکړې وکړي. د بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکي ایمل خټک ته بلنه ورکړې ده. همدارس د سیاسي چارو کتونکي نجیب ننګیال ته مو بلنه ورکړې ده چې په دې بحث کې راسره برخه واخلي. د میلمنو هرکلی کوم. خټک صاحب، لومړی له تاسو واورو، منظور پښتین وایي چې جرګې مخکې جوړې شوې دي، خو دا پلا به دوی په جرګې کې اعلامیه نه صادروي، پریکړه به کوي. تاسو ورته خوشبین یاست؟
مننه، ډېره مننه. ټول اوریدونکو ته او ستاسو مینوالو ته ټول ته ډېر ډېر دعا سلامونه نه کېږي. او ستاسو ته کوم سوالو کو دا ډېر مهم سوال دی، او دا سوال نن سبا د هر یو پښتون افغان ذهن کې دا سوال راوچتېږي چې آخر تر کومه به مونږ دغه رنګې دغه شهیدان ورکو، قربانیانې به ورکو، او آخر تر کومه پورې به دا ظلم او ستم دا سلسله جاری وي. نو دغه هر پښتون افغان ځین کې دا سوال راوچتېږي، او خاص کر د دې ګیلمن وزیر د شهادت نه پس خو دا بحث نور زیات تند شو چې څوک ور پکاري پښتنو ته. نو په دې پس منظر کې د منظور پښتین دغه اعلان چې په اکتوبر کې به هغې یو جرګه غواړي، یو جرګه په فیصله کوي چې څه کول پکار دي. دې نه مخکې تاسو اشاره وکړه چې دې نه مخکې جرګې شي د څومره ملتپاله پښتانه ګوندونه چې دي هغې مختلفې جرګې کړي دي، په هغه جرګو کې پریکړه شوي دي. خو د هغې جرګو دوه غټ دغه خامیانې وې. یو غټه خامي خو دا وه چې هغه جرګې چې روبللې شوې، نو په کار خو دا وه چې جرګې را بللو نه مخکې خلک اول فریقین چې څومره وي، څومره میدان کې بطرا قوتونه چې دي، هغه ټولو سره خبره وشي، هغه ټول په اعتماد کې واخیستل شي او بیا جرګه راغوښتل شي. نو عموماً به داسې وشوه چې یو ګوند د طرفه به دا جرګه اعلان شوه، یو نوزد د طرفه به دا جرګه اعلان شوه، او نور خلک ورته کرالل. خو هغه مشاورت چې په کارو څنګه هغه رنګونه شو چې هر یو کس چې راځي جرګې ته، چې هغه دا محسوس کړي چې دا جرګه ما رابللې ده او زه پکې مهم نقش لوبوم. دویمه غلطي په خامي پکې دا وه، کمزورتیا پکې دا وه چې دغه جرګو چې دی نو خو پریکړې به ډېرې وکړي، خو د پریکړې لیکونو دا دغه باندې د هغې باندې د بل دپاره، د هغې د څارنې دپاره، یا دا به څنګه عملي کېږي، دې دپاره به څه لارې چارې په کار راوستل شي، هغه لارې چارې په هغه رنګ چې څنګه په کار وو هغه به نه خو وټاکلی شوي، او نه به چې دی نو کمیټیانې داسې جوړې شوې چې کوم جوړې کوم شوې او کمیټیانې به هغه رنګي سره نه هغه رنګي هغه هغه چاره به مخته بوتله کوا کې ته وایې چې دیو یو کاتي په دې چې کوم شي او هغه باندې
مننه مننه خټک صاحب مننه خټک صاحب ننګیال صاحب تاسو هم شرغلی ننګیال صاحب منظور پښتین د دې جرګې لپاره درې میاشتې وخت ټاکلی فکر کوي چې دا مناسب وخت دی ځکه ممکن ځینې کسان دا وایي چې دغه اوس چې ګیلمن وزیر وژل شوی دی د خلکو احساسات زیات دي او وروسته کېدای شي چې دا احساسات کښین یا په درو میاشتو کې خو بل ورته که وګورو د جرګې را بلل او له خلکو سره خبرې کول وخت هم اړتیا لري بیا په هغه حساب باندې شاید د درې میاشتې هم کم وخت وي ننګیال صاحب
زه فکر کوم د وخت مسله به دومره نه وي چې وخت درې میاشتې کافي وخت دی په یو میاشت کې هم امکان لري په عاجل او اضطراري حالاتو کې ملتونه هم سر راټولېدلی سي او هم چې دی وضعیت داسې دی تاسې ګورئ په پښتونخوا کې خاص کر پښتانه د یو ډېرې لویې ډرامې ښکار دي د یو ډېر لوی څه راروان دي هغه سیمه باندې نو هوښیار او ځیرک مشران هماغه دي چې په دغسې حالاتو کې خپل ملت ته رجوع وکړي او خپل ملت سره مشوره وکړي هغوی راټول کړي په ځان باندې د هغوی دا خبره ډېره سمه ده چې زه به د دې وطن علما د دې وطن مشران او سپین ګیري هغوی راټولوم او هغوی سره به خبره خلاصوم نو دا ډېر پر ځای کار دی چې څه مشوره د هغه خلکو وي ورته په دې اساس باندې به یو ملي موقف چې دی هغه اختیار کړی شي نو زه شخصا فکر کوم دا ډیر په وخت اقدام دی ځکه په ځای د دې چې نورې جنازې پورته شي او هر ورځ پښتانه د غم په ټغر باندې ناس وي
ترکه یعنی فکر کوي چې تر درې میاشتو هم باید په لاندې وخت کې دا جرګه جوړ شي ساس په باور
بالکل بالکل کاملاً امکان
لري په دې برخه کې به د خټک صاحب نظر هم واخلم خټک صاحب تاسو څه فکر کوي آیا ممکن ده چې خواره وره پښتانه په یوه میاشت کې راغونډي او جرګه جوړ شي
کومه غوړو چې دا جرګه دې ډیره یو کاتي فیصله وکړي او په دې کې چې دانو کاري طبقه دار کشر چې دانو نمائندګي وشي او دا دې واقعي جرګه جوړ شي لکه دا څنګه چې لکه دې نمخ کې کومه جرګه شي وي هغه به د ګوندی جرګې وي کسب هم په کې چې دانو نمائندګي به ورکا نورو کشرونو ته خپل هغه په پلوه کې به چې دانو رنگ به چو او تاثیر به چې ورکول هغه به د ګوندی جرګه ورکول نو کوا کی ته دا یو کامی جرګوی نو کامی جرګې تیارو ته پر ودوې مچ دا درې میشته وخت کافی دی او 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 دې کې په کار لري چې دا پی ټی ایم مرګری چې دی هغه ټول هغه خلکو ته چې کوم داخل کوټونه دي چې کوم سټی کولر دي هغه ته ځانو رسي دا جرګې کوم خلک په کار کې راشي هغه ته ځانو رسي او هغه دې ته آماده کی چې په دې جرګې کې
یو
پاتې سوچ راشي
مننه خټک صاحب پښتانه مبارزه عصمت شاه جهان په دې نظر ده چې د ګیلمن په څیر د مرګونو مخنیوي اسانه نه دی خو پر امن مبارزه ورته پکار ده د سرګندونې سره ورو
ټول نړم به فوز د ټول افغان او پښتون کمیتل مبارز قهرمان زمونږ خوګ بلګره ګیلمن وزیر په څیر سلام پېښ کوم دا شهادت دا به سړی دوانه مدا غلا رچې دا موږ ته رانه دا نه راځي بل خبر دا ده چې دې سوال پولند جواب نشي کېږي ځکه چې زمونږ سیمه چې دا د یو عالمی میدان جنگ جوړ شوی دی نو په دې کې عالمی قوتونه چې دې خلک ښکاره دا ته رسول وي ټکالو نه روان نه او اوس چې دې یو دویم پولند وار شروع شو او امریکا چې دا هغه چین او دا نوې ملټی پولر دنیا چې جوړیږي او دا غیر شته کوم ون بیلډ ون ګوډ پروجیکټ هم شروع کړی دی چې دنیا معیشت بدلول غواړي جی 20 د ایشیاي ملکونو لیډرشپ واغستو نو دا امریکای تکبل نه ده او هغه په دې سیمه کې یو بل وار زون جوړول غواړي نو راتلونکي وختونه چې دي هغه نو هم سخت دي او زما په خیال باندې چې مسلسل مبارزه
چې دا هغه زموږ مستر فلاره دا پرمن مبارزه زموږ ده ننګل څه فکر کوي چې آیا پر امن مبارزه لکه څنګه چې اغلی شاه جهان وایي د حل لار ده
ګوره مسله خو تر اوسه پورې زه فکر کوم د یو قومي مبارزې لپاره په مختلفو تګلارو باندې فکر کول پکار دي دا فیصله خو به د هغه ځای مشران د هغه ځای علما د هغه ځای خلک پالان کوي چې کوم لار چارو باندې خپل انتقام د دفاع د ګټو خبره چې دا مخته ویسي زما باور خو دا دی کله چې زمونږ خبره راځي د بر وطن خبره راځي زمونږ وضعیت او د دوه وضعیت لږ سره متفاوت دی. نو د هر ځای خلک چې دي هغه خپلو منابعو ته خپلو وسایلو ته په کتو باندې هغسې ستراتیژي او هغسې تګلاره غوره کوي. نو وبه ګورو چې جرګه څه فیصله کوي په فعلي وضعیت کې د هغه ځای کې چې کومه د ازمې استحکام په نامه باندې بیا یو ډېر لوی د خشونت نه ډک عملیات چې دي هغه په دغه سیمه باندې را روان دي. که پښتانه د دغه ډرامې د دغه دسیسې مخه ونه نیسي نو په دغه عملیاتو کې به بیا دوی بې کوره شي، په میلیونو خلک به کډوال شي، په زرګونو خلک به بیا ووژل شي. د دوی مسجدونه خوندي نه دي، د دوی حجرې خوندي نه دي، د دوی ښوونځي خوندي نه دي. او که د دغه ډرامې د پاکستان د پوځ چې کوم ترشای ولاړ دی په کومه نامه چې دوی ترهګري خپله جوړوي او بیا د ترهګري په نامه باندې عملیات شروع کوي، د دغه 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 شي په خلاف باندې دا خلک ونه درېږي، نو په خپل کور کې به په یوه لسیزه کې دا د دوی دریم څلورم ځل وي چې دوی به بیا کوره کېږي او دوی به بیا د خپل مینو نه د خپل کورونو نه چې دی هغه بې محرومه کېږي. نو زه فکر کوم دا به فیصله به د قام جرګې ته ورپېښودل غواړي چې کومه تګلاره د شته منابعو عیني واقعیتونو ته په کتو باندې کېږي. د پښتنو جرګه د زیرکو مشرانو په نتیجه کې چې هغوی هلته شتون لري فکر کوم هغه به د وخت فیصله کوي. خو البته دپاره په ټولو هغه تګلارو باندې فکر پکار دی که هغه د عدم تشدد تګلاره ده او که هغه د دفاع دپاره عملا د وسلې پورته کول دي. ملتونه دا معنی نه لري چې یو څوک خام خامخا یو څوک ته وژني، ته څپېړه وهي او ته د هغه په خلاف وسله پورته کوي. دا کومه بد اخلاقي نه ده، نه دا کومه غیر اخلاقي بحث دی، بلکې دا ستا اخلاقي مسؤلیت جوړېږي. تاسو د نړۍ ټول ملتونه وګورئ، هغوی په خپله دفاع باندې میلیاردونه ډالر مصرفوي او دا د همدغې ورځې دپاره مصرفوي چې څوک ته
مننه. کله چې پاڅونونه شوي دي او حتی خونړی پاڅونونه شوي دي، نو د هغه له خاطره سیاسي، اجتماعي او اقتصادي شرایط مهم دي. که فعلا فرضاً د پاکستان اقتصادي شرایطو ته وګورو، لما سره د نړیوال بانک یو راپور دی وړاندې به له تاسو سره شریک کوم، خو مخکې تر هغه به د خټک صاحب نظر واخلم. خټک صاحب، اقتصادي شرایط په پاکستان کې خراب دي، سیاسي شرایط د پاکستان داخلي ګوندونه سره بيشتلي او پاشلي دي، او اجتماعي شرایط هم همداسې دي چې ګیلمن وژل شوی دی. د پاکستان مرکزی رسنۍ د د مرګ خبر هم نه خبروي، او پولکونو پښتانه پولارو کوڅو کې ورته دریش او د جنازې هرکلی کوي. په داسې شرایطو کې چې جرګه هم راوغوښتل سي، فکر نه کوي چې جرګه شاید ډیر خونړی پریکړې وکړي او دا وضعیت په کومه خوا روان شي؟ خټک صاحب،
ډیره مننه څنګه چې تاسو خبرو وکړه چې نن پاکستان چې دی نو هغه بورانستان دی. هر یو شوبه چې دا هغه بوران او دا کرایسس سره مخامخ ده، او اقتصادي وضع خو ډیره زیاته خرابه ده. نو په دا حالاتو کې څنګه چې ننګیال صاحب وایي چې پی ټی ایم مخې ته چې کوم پی ټی ایم چې کوم دی یو سیاسي نوزت دی، او سیاسي نوزتونه چې دی هغه د مختلف لارې لري، د خپل مقصد حاصلولو لپاره مختلف لارې چارې پکار راځي، چې پای کې یو وسله والا لارم ده او یو داد میں تشدد لارم ده. که څوک داد میں تشدد نن خبره کوي، دې مطلب دا نه دی چې غنی هغه دا وسله والې مبارزه ته شاکړي ده. ولې وسله والا مبارزه چې څوک کوي، یوازې خلکو ته شعور ورکړي، دا پوه ورته چې دا ته په څه ده پاره وي. ته نو په داسې حالاتو کې فرض وکړه نن نه پښتون قوم ته فیصله کوي، نو دا څنګه ده چې هغه به یو جذباتي فیصله وي، هغه فیصله به په هوش باندې وي، هغه به د حکمت فیصله وي، او هغه به دا فیصله وي چې هغه به چې کوم داخلي خارجي شرایط دي هغه په نظر کې ساتي. ځکه چې کته خارجي او داخلي شرایط په نظر کې ونه ساتي او دا کوم خپل ځان ته ونه ګوري چې څومره وګو کې، نو دا بیا چې دینو دې ته مهم جوړي وي، او پښتو کې ورته وایي چې دا غر سره سر جنگول دي. نو دا په خیال باندې میدان کې چکم پتنګر کې چکم زمونږ مرګری دي، مشران دي، هغه ټول په تیار سره وځه باندې پوي دي، هغه ټول ارڅه دا دغه نه تیریږي، دا فشارونو نه تیریږي. نو هغه چاره فیصله کوي، هغه به بالکل دغه مطابق کوي. خو دا کوم تصور وکړو چې هغه به فورن بسل راوچته کې، نو زما په خیال باندې د فشار نورم طریقې شته. او ما ته تاسو ښکاري چې
ماننه خټک صاحب مننه. البته یو خبره د خټک سره پلانډو کساسو نظر واخل مخ ته دی چې د نیویار ټایمز راپور د پاکستان د اقتصاد په اړه کې زینټی کې لاوریدونکو اولیدونکو سره شریک کم. یو مسله دغه د شخړو په ارتباط کله چې په یو هیواد کې یا یو پسیمه کې یا یو پټولنه کې سولیز هغه کسان چې سولیز مبارزه کوي لکه ګیلمن چې کوله او دا ووژل شي فرزنده په پلازمین اسلام آباد کې ووژل شي او یو ډله ورته راشي څو کسان وي او په یو پارک دی وژني او دا نه نیول کیږي او خبرې هم نه خبرې شي. فکر نه کوي چې همدا خپله مصالحانه تشدد ته لاره پرانیزي او شاید د همدې له خاطر به و چې د تحریک طالبان پاکستان ډله چې د پاکستان د حکومت پر ضد وسلواله مبارزه کوي هغوی هم د ګیلمن په مړینه باندې غمرازي ښکاره کړې ده او له هغه سره همدردي شولې ده. خټک صاحب
ګورای دا چې د کله دا پی ټی ایم دا غوړنګ وجود کراغله نو دا ورځ نه دا پاکستان دا چارواکو یا د اسټابلیشمنت دا پوره کوشش کوي چې پښتانه دومره مجبور کړي چې هغه ټوپک راوالي او دا چې کارونه وکړي لکه چې کایو دل دې ټوپک راوای شو هغه باندې بیا هغه ساړه وجل او دا کول چې هغه آسان دي. ګورای دا چې هغه چې کوم تنگ دي نن هغه د وسلې دغه نن نه دي تنگ چې ګنې مونږ ټوپک راوالو هغه باندې به کوم فشار هغه چې دا کوم سیاسي عمل روان دي ګور هغه دا عمل کو د دې په نتیجه کې په ټوله دنیا کې هغه په دې باندې چې نو دا غایبانه جنازیم کیږي او لارینونم کیږي او ته چې د پاکستان د کنسولخانو او سفارتي مقاماتو نه بار کیږي نو دغه دا کوم د نړیری د بیداری هغه بیداری له دومره مخکې لاړو چې اوس یو داسې فشار دی چې هغه فشار به چې د ملتواله غوندونو بوم چار قدم پورته کوي دغه فشار د لاندې به پورته کوي او که پاکستان حکومت هم اوس اندره پاره څه قدم پورته کوي نو دغه فشار په نظر کې ساتي ځکه چې دا ولسی پاسون دا خو دا اصل کې د ګیلمن وزیر وژنه چې وای شهادت یو دا په دې پاسون باندې عمله وچه دا پاسون جوړ کی دا ویری دا چې دی وډاری او 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 دا کوم د خاص کر دا موجه اپریشن چې کوم مخالفت ته هغه چې څومره مدامت روانو مخالفت روانو هغه تلارونی دی او دا کله کو توجه دا اپریشن د مخالفت ته نور مثلا طرف ته کی ولې هغه په دې مقصد کې ناکام دي او اول دا دی چې عوامي او اولسی بیداری دومره مخکې تللی دا چې وسه په ډیرو حالاتو کې چې نو هغه وسه د پاکستان دا تپاره یو هک مشکل جوړ شوی دی نو دا سیاسي مشکلات چې د کوم دولت لپاره د کوم سټیټ لپاره ډیر خطرناک په نسبت د دې چې توڅل راواله اوس یو ځل به زره کسان وڅل راوالي نو په داسې حالاتو کې چې کوم خارجي سفارتي او سیاسي او حمایت نه لري یا داسې ځای نه لري چې هلته لاړ شي هلته کې خپل تجاویو کې لګو ګره طالبانو کې داسې کول خو پاکستان کې ورته یو ځای ملو ایران کې ورته ځای ملو نو تر څو پورې چې پښتنو ته دا چې یو حمایت نه حاصل شوی تر هغې پورې داخل کې مسله قدم پورته کول چې دی هغه به خودکشي وي او هغه به د بلوچ مثال خلک ورکوي خو بلوچو سره په علاقه کې ډېر قوتونه دي چې هغه ورسره مرسته کوي پښتنو ته لا داسې مرسته نه ده تل شوې.
مننه خټک صاحب. ازادي سپو کې پروګرام له ازادي راډیو په منځني صف د ولش پښتنې په ټول افغانستان کې د پروګرام د بحث موضوع مو دا چې د پښتون خورنې غورزنګ اعلان کړی دی چې په شاوخوا درې میاشتو کې به د پښتون یو ډیر لوی جرګره غواړي او په یغې کې به پریکړه کوي چې دوی به څه کوي. د دې بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکو ایمل خټک او د سیاسي چارو کتونکو نجیب ننګیال ته بلنه ورکړې ده. ننګیال صاحب مخکې تر دې چې تاسو راشم د پاکستان د اقتصاد په اړه کې به د نیویارک ټایمز د خبري کړي مقالې سوټی کې لاوریدونکو سره شریک کړم. نیویارک ټایمز د جولای پلسمه په یو مقاله کې چې عنوان یې دی په داسې حال کې چې شخړې په زیاتې دوري پاکستان کولی شي چې خپلې چینایي پروژې خوندي کړي. تر دې عنوان لاندې لیکي په پیل کې البته د دې مقالې په پیل کې اشاره شوې ده چې په اسلام آباد کې د چینایانو د ساتنې لپاره د نویو ځانګړو پولیسو ډله جوړه شوې ده. د چین د کمربند او لارې پروژه د شاوخوا 8 میلیارد ډالر په ارزښت په 2015 کال کې پیل شو. هغه وخت داسې باور کېده چې د دې پروژې د پلي کولو لپاره به پولیسکونو زره چینایان په پاکستان کې کار کوي. د نیویارک ټایمز د راپور لمخې د چین د پروژو پر ضد امنیتي ننګونې له پیله لا موجودې وي خو په تیرو دریو کلونو کې چې افغان طالبان په کابل واکمنان شوي دي دا بریدونه منظم شوي او زیات شوي دي. ورسپانه په مارچ کې په ګوادر کې یو بریټ ته اشاره کوي چې څو ورځې وروسته تر دې د پاکستان پر دوهم ستر هوایي ډګر چې چینایانو جوړ کړی دی حمله وشوه. بیا څو ورځې وروسته پر چینایي کارکونکو ځانمرګ بریډ وشو. په بل میاشت کې 15 جاپانیان په کراچۍ کې د پولیسو په وینا د چینایانو په ګمان ووشل شول. تیره میاشت پاکستان صدر اعظم شهباز شریف چین ته ولاړ چې د انرژي په برخه کې نوري 12 میلیارد پانګونه له چینایي چارواکو ترلاسه کړي، خو دی اسلام آباد ته تش لاستون شو. د نیویا ټایمز د خبرې کړې مقالې له مخې په پاکستان کې چینایي پروژو ته هم داعش تهدید دی، هم تحریک طالبان پاکستان چې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو نږدې متحد دی. ورسپاڼه لیکي چې پاکستاني طالبان له چینایانو د اویغور مسلمانانو غچ اخلي. ننګیال صاحب، که ستاسو نظر واخلم، څه فکر کوئ چې په دغسې شرایطو کې چې د پاکستان اقتصاد ډیر ځپل شوی دی، البته د نړیوال بانک راپور هم له ما سره شته چې هغوی ځینې وړاندوینې هم کړې دي، په داسې حال کې پاکستان په کومه خوا روان دی که چېرته دغسې یوه جرګه هم جوړه شي او هغه هم د پښتنو په حق کې ځینې پریکړې وکړي؟
ګوره، پاکستان د کاملا د انارشی په حالت کې دی. یوازې د پښتنو مسله نه ده، تاسو د بلوچانو ګوره، د بلوچانو د پرون په بلوچستان کې چې کومې ډاکټر مهرنګ بلوچ مشرۍ باندې کوم لاریونونه شوي دي، هلته هم خشونت شوی دی او د لاسو ګریوان دي د سرکار سره هغه خلک. نو حالات په مجموع کې په دوو دواړو ایالتونو کې چې دی، بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې، خراب دي.
البته ننګیال صاحب، وبخښئ ستاسو خبره خطا کوم، په نور پاکستان کې هم حالات ګډوډ دي. جرمني له کراچۍ خپل قونسلګری استلې دی، د خطر چې وایي امنیت ته تهدید دی او امنیت نشي ساتلی. مهرباني وبخښئ ستاسو خبره خطا کوم.
بالکل، البته دا دوه الفونه دي چې حالت پیښې ډېرې دي نسبتا پنجاب ته. زما په دغه وسیع وضعیت کې د پاکستان اقتصاد چې دی هغه د دې جوګه نه دی چې د پاکستان پوځ هم د دې که څه هم دوی د ازمې استحکام د عملیاتو اعلان کړی دی، خو د دغه عملیاتو په نامه باندې غواړي دوی چې څه شروع کړي، بیا د غرب نه په دې باندې پیسې واخلي چې ګویا دوی د ترهګرۍ په خلاف جګړه کې ولاړ دي، د ترهګرۍ په خلاف جګړه کوي. او په دغه سیمه کې یو نوی انارشی ته، داسې انارشی ته لازم چې د هواره کې چې هغه د دوی په کنټرول کې وي، یعنی دوی په خپل عملن چې دی ځینی شیان چې دی هغه مسؤلیت هم جوړی دی. پاکستان پوځ چې دی په دې کې ډیر مهارت لري، نو کده په دې د چاره کې دی بریالی شي چې د پښتنو په سر باندې، د پښتنو د سیمې په نام نه کولو باندې د بیا میلیارډونو ډالر واخلي، لکه په تیرو شلو کالو کې د شاوخوا 40 میلیارډ ډالر اخیستي دي د ترګری په خلاف د جګړې په نامه باندې. او هغه څه چې د 40 میلیارډ ډالر چې د پاکستان اقتصاد لپاره یو څه ناسه کومک کوي، ډیره برخه یې د پاکستان اوس جنرالانو تتلله. نو دا ډراما دوی بیا واړي، ځکه د پاکستان په خزانه کې داسې څه نشته چې د جنرالانو لپاره نور څه پاتې دي. د پاکستان د پوځ چې دی په فساد باندې مشهور دی، هغه پراخ فساد کې لاس لري. یو کرنل او جنرال چې دی هغه دومره غلاو کې بیا د غزل نه لاړ سي دی، یا په متحده ایالاتو کې واړوي، یا په دوبۍ کې آی شنوش کوي، یا په د لاړ سي په انګلستان کې اوسي. د پاکستان یو په پخوانی جنرال چې دی یاد سي، یو څوک چې هغه تلوي درستی سپاتې شوی، هغه بیرته په وطن کې نه دی پاتې شوی. کلم چې د موده د واک پوره شوی، دا هغه ماموریت خلاص شوی، د کډ وار کړی د پاکستان وطن دی. هغه جنرال مشرف وو، هغه کیانی وو، هغه راحل شریف وو، هغه غلط مخ کې دی څوک راغلی و، هغه ورداسې منیر برخلیک هم دغه شیخ کاری. نو به پاکستان په پوز کې دوی د خزانې نه باید یو څه واخلي، یو څه پیسې، یو څه دغه باید ولري. د پاکستان په پدې شی باندې د پاکستان خلک پوهېدلی دي. همدا وجه ده چې حتی په پنجاب کې د پاکستان د پوز په خلاف کرکه په زیاتېدو ده. بلوچان په دې خبره پوهېدلی دي، پښتانه د دوی په خلاف متحدانه ولاړ دي چې زما په سیمه کې به بیا زما په سر باندې سودا نه کوي، تجارت باندې کوي نه برغه کی چې زما په ویني په تویولو باندې ته د پیسو څښتن شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ هدف دغه شی دی، هغه خبر هم دا کوي. او تاسو ولې د په 13 ورځو کې په پالنه باندې چې کوم ویډیوګانې د ترکیې په کوارټ کې، په فیدیو کې، په ځینې نورو سیمو کې خلک د پوز په سیرا وځي، خلک راوتل دي تیږي ور باندې واره وي، ورته وایي چې موږ سیمه نه وځي. دلته دا ستاسو ځای نه دی چې تاسو دلته عملیات پیل کړئ. نو په دغه یو حالت کې پاکستان د خپل خراب اقتصادي حالت لپاره د یو ډرامې په پیل کې دی، او په دې هیله چې ملتونه هغه هم دغه سبیخ
پاتې شي. مننه. د پاکستان د اقتصاد په برخه کې د نړیوال بانک د راپور یو څو ټکي هم شریکوم، بیا خټک سپ تاسو ته راځم. البته نړیوال بانک په خپل راپور کې چې د 2023 کال په سر کې خبر کړی دی، دوه ټکو ته اشاره کړې ده چې په پاکستان کې په 2023 کال کې پراخ سیلونه راغله، چې له سره اقتصاد خراب شو. د کورونا وبا ته هم اشاره کړې ده، خو نړیوال بانک لارښوونه کوي و په پاکستان کې د ماشومانو د زیږون ستونزه ده چې ماشومان زیږي او مړینه یې زیاته ده او نفوس مخ په زیاتېدو ده. د دې مخه باید ونیول شي. د دوی په وینا کمزوره تعلیم تعلیمي وضعیت وای خراب ده. مالیه ویل ټول سیزو رئیس د پاکستان د جی ډی پی تر لس فیصد لږ برخه جوړوي. د صادراتو ستونزه لري. البته د صادراتو برخه کې خټک سو بیا له تاسو پوښتنه لرم. زراعت د اقلیم له بدلون سره باید تنظیم کړي. دا هم وړاندوینه ده وړاندیز ده نړیوال بانک پاکستان ته. او پاکستان د انرژي ستونزه لري. دا برخه هم د انرژي برخه او د صادراتو برخه کې پوښتنه سس له افغانستان سره ارتباط لري. خو نړیوال بانک په خپل راپور کې چې د سش کال 2023 په پیل کې خبر کړي ویلي دي ک چیرته دا اصلاحات رامنځته شي نو ممکنه ده چې پاکستان د خپلې سلکلنې کلیزې پر مهال یعنی تر 2023 کال پورې څنګه پر اقتصادي ستونزو برلاسه شي. څنګه خټک صاحب دا دوه ټکي چې نړیوال بانک اشاره ورته کړې ده، یو د صادراتو خبره ده، یو د انرژي. د انرژي مشکل هم د پاکستان هغه وخت ممکن حل شي چې په افغانستان کې د سیو حکومت چې لږ سره شراوبیت ولري چې د کاسازر پروژه تیر شي او د ټاپی پروژه هم پلی شي. او د صادراتو په برخه کې هم تر هغه پورې چې پاکستان منځنۍ اسیا ته سم صادرات نه وکړي او افغانستان د پاکستان د لاري د واګې د بندر د لاري هند ته صادرات نه وکړي، د دوی یاندا جواب په جواب کې د تلار نه یو ورکړي او د کراچي بندر افغانانو ته نه پلی شي، څنګه به د دوی صادرات وده کوي او د انرژي مشکل به څنګه حل کیږي؟ خټک سره
بالکل تاسو صحیح ډاکټر طرف ته اشاره وکړو. د ترڅو پرې چې د انرژي خبره ده نو پاکستان دا امید لرلو توقع لرله چې دا وسطی ایشیا د افغانستان د لارې به هغه وسطی ایشیا سره وصل شي او هلته نه به چې دی نو خپل انرژي ضروریات پوره کړي. بل د ایران سره هم د انرژي تعاون کې تعاونو کې قراردادونو کې هلته نه ورته انرژي ملاوېدای شي. بلې مشکل دا دی چې ایران سره چې کوم پاکستان غواړي چې کوم انرژي معاهده وکړي نو هغه امریکا پکې غټ آیلېږي او امریکا یې نه پرېږدي چې هغه د ایران سره دی دا ځینې قراردادونو کې. نو تر څو پورې بره د هند سره تعلق خراب دی، ایران سره تعلق دومره ښه نه دی. نو نن سبا خو دور چې دی هغه د ګوندی ملکونو سره د همسایګانو سره په تجارتي همکاري او اړیکو باندې خلک کومه ترقی کوي. نو د پاکستان چې کوم خپل داخلي خارجي پالیسیانی دي تر اوسه پورې دغه په نتیجه کې پاکستان په علاقه کې بالکل تنها شوی دی. ایران سره هم تعلق نشي ساتلی ځکه چې د امریکا په فشار پې اوس مشکل دار ہے چیو طرف تر ڈانگ دے بل طرف تر پڑانگ دے کہ چین خوشحالی امریکہ تے خپکی گی کہ امریکہ خوشحالی چین تے خپکی گی. اوس پاکستان دا سوچ کئ ما حضور ذہنیت لري چې غنی هغه به دغه رنګ د ډرامیو کې دلته فساد او ترګری او کله دا داعش په نوم کله دا طالب په نوم به دا مثلا رپورټ کوي. ولې اوس د دنیا د غربي دنیا او خاص کر ورسره د عرب دنیا اوس پورې خو د پاکستان دوا اقتصادي ملاتړ چې چلته نور تک مکونه راتلل او 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 تخته ډېر کومونه چې راتلل هغه د غرب نه راتلل او هغه د عرب راتل. نو عرب ملکونه چې دین اوس رو هغه چې کومې پروژې وي دا د وهابیت تقرولو یا چې دین او د امریکای سره د هغه په استعمالي ګټو تر سره کولو کې او یا چې دین او د غرب چې کوم ترچسپی او پاکستان کې نو هغه څنګه عمر نه راکړي. پاکستان دې ته ماده شي چې د چین خلاف لکه چې د افغانستان خلاف استعمال شو او د چین خلاف چې دینو امریکای تاړې ورکی یا دلته نه چې دینو ولته کې چې دینو ترګری صادرات کړو شروع کینو بیا کې دیشي چې امریکای نو تاسو لګ ډېر تاسو کومکونه ملو شي چې هغه سره بل لګ دیشا والی په بل صورت کې چې دینو هغه ممکن نه ده ځکه چې اوس پاکستان ارزښت چې دی هغه دومره استراتیژیک تر دومره نه دا ډېر د پوره کم شوی دی. تر څو کړي چې افغانستان سره تجارت خبره ده نو تاسو پته راځي چې د تیرو دوه کالو کې چې دینو ما ته خو سنۍ احصائیه نه دی یاده خو تقریبا 15 میاشتې مخکې چې دینو 80% د پاکستان او دغه افغانستان تجارت کې چې دینو کموالی راغلی دی او افغانستان لګیا دی هغه خپل
مانه خټک صاحب. البته په دې برخه کې به دا اشاره هم وکم، دغه نن هم ازادي راډیو دا خبر لري چې د پاکستان حکومت په تورخم او سپین بولده کې د افغان سوداګرو 300 لارې درولې دي چې په هغه کې میوه بار دي او سبزیجات. نو دا تجارت خو پخپله هم دغه رقم ستونزې هم ورسره مخامخ کیږي. که چیرته وړاندې البته ازادي راډیو ته د فیسبوک له لارې ګڼ پیغامونه را رسیدلی دي، د ټولو اوریدونکو مننه کوم. زه یو شمېر پیغامونه به هم له میلمنو سره شریک کړم خو وروسته په خبرونه کې. خو که چیرته د ګلمن وزیر مسلې ته راشو، د مارک او د وجلو پیشته دا خبری هم وشپی چې یو کس ته داور نمیشه هغه په دې حمله کې لاس درلود، لیکن کله چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د نورو یو شمېر مشانو د وجلو پیشو ته راشو، مثلا په 2019 کال کې ارمان نوړی ووشل شو، تقریبا په ورته شکل باندې پولیسو ووهه، په چرټ ولګید وو، بیا ساور کړه. په 2020 کال کې عثمان کاکړ تقریبا په ورته شکل باندې ووژل شو. ننګیال صاحب ان فلیمنګ د پولیسي ناولونو ډیر مشهور انګریز لیکوال، دغه وای کوي پیښه یو ځلی وشي دا پیښه ده، که دوه ځلی وشوه تصادف ده، او که درې ځلی وشوه دریم ځلی تکرار شوه دا د دشمن کار دی. که ستاسو نظر واخل.
بله، دا خبره خو راست مر خپل دی پښتون ژغورنې غورځنګ مشر هم وکړه په خپل ویناو کې، د کله چې ګیلمن وزیر په روغتون کې او د هغه ورځ باندې دا یادونه وکړه چې دا ټولې پیښې ورته دي، د عثمان کاکړ پیښه ده، که د ارمان لوڼی پیښه ده، او که د دوی پیښه ده. نو پښتون ژغورنې غورځنګ باندې خو بریبل د دې نه مخکې دا سړی شکنجه شوی دی، دی نیول شوی دی، او د ته د تاریخ بدترینې سزاوې ورکړل شوی دي، چې د په خپل کتاب کې چې چاپ ته پیلا نماده دی او په خپل ژوند پای ته رسولی دی، هغه باندې هغه کتاب د وشتمې پیړۍ دوزخ، نو هغه کتاب چې دی په هغه کې هم د یادونه کړې، په خپل هغه مشهور نظم کې هم د خپل زندان احوال لیکلی دی، چې په زندان کې د سره څومره ناروا شو، څومره ظلم شوی، حتی هغه پسپی وخوړل شو، هغه شکنجه شوی دی، هغه داسې حالت ته رسول شوی چې د هغه کورنۍ چې دی هغه زندان ته ورته راوړل شوی تر څو هغه یې تهدید کړی و په دې طریقه باندې. نو
البته د پاکستان پاوز هم په پیټم باندې شکمن دی، مثلا د پاکستان د پوسټ خوانی ویان جنرال غفور یو وخت ویلی و چې له پیټم سره له بهر هم راستي کیږي، نو خو دغه سي تورونه هم شته.
نو دا څنګه مرستي دي چې د دوار غړې چې یار مشر چې کله مړ کیږي، دا بو د کورنۍ حالت، دا د شخصي حالت چې دی، هغه په دومره غربت کې چې اته هغه د یو سم روختون ته د لیکدول نه و. تاسو د ګیلمن وزیر ولې چې کله هغه په لومړی کې یو ډېر لوکل شفاخانه ته وړې و، کله په لومړی وخت کې سم روختون ته رسول شوی، شاید هغه ژوند ته ژغورل شوی وای. دوی د درملنې واک بس نه درلود. تاسو ولې چې باندې کوم مش پښتانه چې دی هغه دوی ته د بس پنې پراټولولو یا د چندي پراټولولو باندې دغه د درملنې لپاره درملنې لپاره اقدام کوو. نو دا کورنۍ ژوند دوی حالت خو ډېر واضح معلومي، چې څوک چې لپاره پیسې اخلي لپاره کومه کول سره کیږي، دا خو بیا ډېر شاهانه ژوند وي. هغه خو بیا د سی وی لکه د پاکستان د پوځ جنرالان چې په میلیاردونو ډالرو سرمایه سره یوازې د راحیل شریف سرمایه دوی ښودله چې یو میلیارد ډالرو نه ډېره وه، نو ته د دوی د هغوی خو بیا هغسې وضعیت لري، د بار نه چې څوک پیسې اخلي هغه بیا په امریکا کې په پاجانس بکري کې پارټنرشپ لري، نو هغه دغسې حالت وي. دا خو د پښتنو د لارې هغه د دفاع ملنګان دي چې د خپل قام په ننګه باندې راوتلي خلک دي، او دا یو خودجوش حرکت دی، او د خودجوش حرکت که نه وای، که دا د پیسو د باندې د کومک په طریقه باندې چا مبارزې کولای شوی، خو بیا به نورو قانونو هم کړی وي، بیا به امکان درلودلی وای چې په نورو ځایونو کې دوی په کشمیر کې حتی دوی څومره وکولای شو د کشمیر د ځینې مشرانو حمایه وکړه د اویا کالونه، خو تاسې په کشمیر کې یو خودجوش داسې حرکت ونه لیده چې هغه د پی ټی ایم غوندې بېلګه وګرځېږي. نو زه فکر کوم یو خودجوش او ولسي حرکت چې هغه رامنځته شوی دی، او دا د نن ورځې خبره نه ده، دا خو د نن خبره وای، موږ به ویلو چې پښتانه نن راټول شوي دي. باچا خان خدایي لښکر چې وو د یو لکو شاوخوا نه ډېر شمېر راجستر خدایي لښکر دغه موجود و، هغه چا راټول کړي وو. دا جګړه خو چې د پاکستان د پوځ او د پنجاب د استعمار په خلاف د پښتنو روانه ده، دا خو د لومړۍ ورځې نه روانه ده، فقیر پیر د وخت نه روانه ده، دا خو په هماغه وخت کې
مننه ننګیال صاحب. بدن ننګیال صاحب، د دې له خطر چې له دې بحث سره پاتې شو او اوریدونکو ډېر پیغامونه د فیسبوک له لارې رالېږلي دي، یو شمېر پرې راواخلم. حکمتیار میاخیل په فیسبوک کې لیکلي دي چې کاشکې دا جرګه د ګیلمن وزیر تر مرګ مخکې جوړه شوې وای. محمد صدیق جلالی لیکلي دی کاشکې دا پښتانه دا جرګلش واضح وي چې کوم افغانانو بهرمیشتو رسنی چویلې دي. البته و شاید دوی ته واضح شوي چې دا جرګې نه مطلب څه شي دی. محمود خان علیزی لیکلی د لوی جرګه په کوم ځای کې جوړی شي. البته منظور پښتین په خپل وینا کې ویلی دی چې د دې له خاطر چې نن سبا د ګلمن وزیر د فاتحه مراسم دي څلور پنځه ورځې په دې باندې بوخت وي، له هغه وروسته به بیا د دې ځای هم معلوم شي. خان ظاهر لیکلی دی که چیرې په جرګه کې د رغونډیدونکو پښتنو مشانو گفتار او کردار یو وي، بیا جرګه او خپلو ژمنو عمل وشي، دا مسائل حل کوي. ډیرو زیاتو اوریدونکو پیغامونه را لېږلي دي. بصیر مخلص لیکلی دی او دا پیغامونه ډیر واړه دي، وبښې سزه سم لیدلی هم نسم. جرګه باید جوړ شي او په مشوره یو داسې لار غوره کړي چې پښتون ولس د دقیقې خمیزونه نور را بهر شي. او یوسف خان لیکلی چې دا ځل به جرګه پریکړه کوي. عبدالله اخلاص لیکلی د لویه جرګه ډیره ضروری ده. او شاهین شینواری لیکلی دی کاش دا هر څه ګیلمن لیدلی شوی. عبدالحق عباس لیکلی دی جرګه د افغانانو د اتحاد لپاره وي او ټول افغانان پکې شرکت وکړي، هغه د مشکلاتو د حل لپاره پکار ده. اسماعیل نوری لیکلی دی تراټک یا افغان دی او د دې مسلې ته اشاره کړې ده. جان سمر لیکلی دی دا جرګه هسې د وخت ضایع کول دي. او زادران لیکلی دی چې زه دې جرګې ته خوشبینه نه یم. او یو بل اوریدونکو چې وبښته سنو مې سم نه راته ښکاري، هغه لیکلی دی که توفیق د خوشحال بابا شعر لیکلی که توفیق د اتفاق پښتانه مو پښتانه مومي زوړ خوشحال به دوباره شي. په دا ځوان نور پیغامونه هم شته لټولو منندویم. خټک صاحب که چرته تاسو سره شو او دا بحث د سره غونډ کو، مثلا جرګه جوړه شوله، په جرګه کې ځینې پریکړې وشوې، دغه پریکړې به د افغانستان په اوسني وضعیت هم تاثیر ولري؟
بالکل ګوره داسې ده کنه چې دغه د قطر د پښتونخوا مسله، د بلوچستان مسله او د افغانستان مسله، دا دواړه سره تړلي مسلې دي، دا یو بل نه جلا نه دي. دواړه د یو قسم دشمن سره مخامخ دي، دواړه د یو قسم ته دشمن د ظلم او ستم ښکار دي. نو لازمن دغه به کوي. خو زه دلته یو خبره کوم چې بعضې وخت کې زمونږ توقعات چې دي نو هغه ډېر زیات، چونکه څومره چې زمونږ احساسات زیات وي، څومره چې زمونږ جوش زیات وي، څومره چې زمونږ ولولې زیات وي، نو څومره زمونږ توقعات هم زیات وي. نو زما په خیال باندې د دې جرګې سره خو توقع ساتل پکار دي چې دا به یو لاره ټاکي، دا به یو دغه ورکوي، یو لاره به ورکوي، یو روډ میپ چې ورته هغه به ورکوي. او خبره دا ده چې ډېر زیات توقعات هم نه دي ساتل کېږي، د دې په نتیجه کې به پوری طور باندې بدلون راشي، بلکې دا به یو لاره ټاکي، دا چې لاره ټاکي چې هغه به د مستقبل لپاره چې څنګه موږ کولای شو کوم نو اول کې ماته دا ښکاري چې ځینې سیاسي فشارونو طرف ته به ځي چې څنګه دا سیاسي فشار زیات کړي. او دومره خبره ده چې دغه د ګیلمن وزیر د شهادت ته پس تاسو کتل چې په کابل کې چې کوم دغه شو اکتنفل شو، هلته کې د جنازې کولو کوشش وشو، هغه ناکامولو کوشش وشو، هغې باوجود هغه جنازه وشو. دغه رنګ یې په افغانستان کې که څوک بار نم دي روتي په نورو ځایونو کې، خو خلکو په کورونو کې، خلکو په مختلف طریقو باندې خپل غم خونه دی، خپل دغه اظهار کړی دی. نو داسې دی چې دا د بیداری عمومي بیداری مونږ ګورو افغانستان افغانستان د ژغورنی یا د افغانانو د ژغورنی خپل کوم یو خود جوش یو یو مزد وجود کراشي، که څه هم هغه به ډېر ابتدایي وي، خو ورو ورو دا حالات دې طرف ته ځي چې خلک وایي، پښتانه وایي چې اردو کې دغه متل دی چې جنگ آمد په تنگ آمد په جنگ آمد، چې تنگ شي نو په جنگ شي. نو خبره دا ده چې ما ته خو ښکاري چې دا بدلون دا سلسله چې ده دا به صرف پښتونخوا پورې نه وي، دا به په ټول سیمه کې محسوسېږي. ګوره تاسو کتل چې پنون بلوچستان کې څنګه ننګیال صاحب ورته اشاره وکړه، ډېر لوی یو ناریون شو. نو دا چل چې دا کوم په خبر پښتونخوا کې چې دا پی ایم دا کوم په شکل کې دا نوزت یا دا پاسوینون روان دي، نو د پاکستان په نورو سیمو کې هم خلک وایي چې کاش که موږ هم منظور پښتین ونه یو چټلت لرلې، سیاسي مچر لرلې، او کاش که موږ هم دلته دغه رنګې. نو تاسو کتل چې په کشمیر کې چې دینو لوی لوی نوزتونه وشو، تاریخونه لاریونونه وشول، په ګلګت بلتستان کې وشول، او په دې ټولو لاریونونو کې
یو ناره مشترکه وا چې هغه پیښور نوالی تر کراچی پورې تر گوادر پورې هغه دا وا چې یو جو دهشت گرد دی اس کے پیچھے ور دی چې دا کوم زمونږه بدالی دا بدامنی دا فساد دے دا ترگری دا ددی شاته چې دینو دا پاکستان اسٹیبلشمنٹ ہے نو دا نه چې کنه دا د بیداری عمل چې دا صرف دا پښتنو پورې محدود دی
ماننه خټک صاحب په دې برخه کې به د ننګیال صاحب نظر مخلب ننګیال صاحب تاسو څه فکر کوئ دا جرګه کار رنګ پریکټ کوي او لکه څنګه چې خټک صاحب ورته ویل چې توقعات باید ډیر لوړ ونه ساتي افغانان د دې تاثیرات به د افغانستان په اوسنۍ جغرافیه څه وي تاسو په باور
بله زه فکر کوم توقعات خو په خپل ځای باندې مدیریت کول غواړي خو حالات د سیدی چې بشتیا د بغیر بل آرام نسته د پښتنو ک جرګه قاطعانه فیصله نه کوي او د ټول په یو خل باندې ټول سیاسي عذاب چي دي او ټول مزاحمتي تاریخونه دي ټول باید په یو خل د پښتنو په ننګ باندې ودرېږي د خپل قام په خبر د پاکستان د پوز په خلاف دا خبره ډیره کړه کی ځکه که دوی تقسیم شوی وي دوی پاشل شوی وي دوی به یو یو دغسې شهید کېږي لکه ګیلمن وزیر چې وشو لکه عثمان کاکړ چې وشو عثمان کاکړ خو د پی ټی ایم برخه نه وه خو سیاسي کارکن سیاسي سړی و او هغه خو د پاکستان د پارلمان غړی و علي وزیر خو چې د پاکستان د پارلمان غړی و هغه سره یې څه وکړل نو زه فکر کوم خبره دا ده که څوک د سیاسي عذاب وغړی و که سیاسي عذاب وغړی نه وي هغه باید په دې خبره باندې اتفاق ولري چې د پاکستان پوځ چې دی په دې خاوره باندې ستاسي د ګټو ستاسي د حقونو چې دی مدافع نه دی او د هغې په خلاف دی او د پاکستان د پوځ سره دغه جوړه چې ده دا ډېره مشکله ده دا بیا کالو تاریخ دا وښودله چې تاسو د پاکستان سره ګډ نه شئ تللی
ننګیال صاحب یو وخت مله سیاسي د سیاسي چارو لکتون کې افراسیاب خټک سره په همدغه پروګرام کې خبري کولې هغه وویل چې باید ولاره راووسی نه پاکستان له دې ځایه څوک بل چیرته انتقالولی شي او نه افغانستان بل چیرته انتقالولی شي دلته دوه هیوادونه دي څنګ په څنګ سره پراته دي حل لاره باید راووباسي او له څه فکر کوي نو حل لاره باید څه وي
پاکستان څوک لدې سیمه نشي لري کولای خو پاکستان ماتوله سی او پاکستان په خو هم مات شو دی تاسو ولیدل کله چې بنگال بیریده پاکستان ته ماتیدلو چانس او د پاکستان په ماتولو طریقه ډیره آسان ده ځکه دا په طبيعي هواد نه دی دا د رښتیا باندې راټول څوک لدې پرنګل د سیمه نه وتلو څو ملتونه په زور باندې سره یو ځای کړل او حالت د پاکستان په نومي جغرافیا را مې سکړه دا جغرافیا چې را مې شوی دا طبيعي جغرافیا ده کله چې طبيعي جغرافیا نه یو څو قانونه د سيدي چې دغه هویت دغه شناخت دغه کلتور دغه تاریخ هر ځای په سره پټکر کې پات شي دي یعنی همدغه پنجابیان چې دي د پښتنو سره په تاریخي لحاظ پټکر کې پات شي نه پیړیو پیړیو له دوه سره جګړې شي دي په یو بل يرغلونه کړی دي نو کله ته دا دواړه دوه متخاصم ډلې دوه متخاصم قومونه تب یو هیواد کې نشي راوستلای چې هغه ته ورته ایته اوس یو ملت چې تاسو ګډ ژوند سره وکړي نو دا خو اوس چې پاک خبره وکړو خو د رنجیت سین نسل دی دا بیل خبره ده چې د مسلمان شوی دی او د اوس مسلمان دی اوس هندو نه دی خو خبره دا ده چې په تاریخي لحاظ خو د نسل او د ارث معلوم دی پښتانه متفاوت دي پښتانه په تاریخي لحاظ د سره نه ګډيږي نه فرهنګ ور سره ګډيږي نه خښبه ور سره ګډيږي
مننه ننګیال صاحب
په دې
په 1921 کال کې بنگلاديش بیل شو لیکن نن سبا د پاکستان د پنجاب سیاسي ځینې سیاسي واکمنان لکه عمران خان او د دله بیا بیا د خبره کوي چې چرته د پاوز له سیاست له سو نخلي پاکستان ممکن بیا له ورته برخلیک سره مخامخ شي څه فکر کوي چې د دې پاکستان د نه د پنجاب جنې زورور غوندونه لکه تحریک انصاف چې دغه خبري کوي دا به دغه هیوات سرنوشت په کومه خو یوسي
دا د اسلند پاکستان د پاوز کردار د سپاحت شو چې هغه په مجموع کې د ټولې ازادۍ په خلاف د حکومت پاکستان د نه چدي د وګړو ازادي سلب کړي دا هغه په خلاف د شکنجه سیاست مختوري یو دی په بهرنی سیاست باندې د غالب دی د حاکم دی په داخلي سیاست دی کنټرولې د ملک اقتصاد او خزانه د پلاس کې درو دا پاوس خو د پاکستانیانو په خپل خبره دا کو چوکیدار دی د چوکیدار څه حق جوړیږي چې هغه د خزانه مالک شي هغه د پارلمان مالک هم شي هغه د کنټرول کې انتخاباتو کې دی ګوتی وایي بار نه سیاست هم دی کې په دې ملک کې خو چې دی هغه سیویلین سپرمیسیا د ملکی خلکو بالاتری جدا یا برتری جدا هغه خو نشته دی او په جمهوریت کې خدا شي مهمي په جمهوریت کې خو پوز او پولیس چې دی هغه ستا چوکیدار دی ستا محافظ دی ستا ساتون کې دی هغه پیسې راکون کې نه دی تصمیم بچدی ملکی خلق نیسی یا خلق مینیسی چې ولس ټاکلی دی د ولس استازي دی په جمهوریت کې د ولس په خوخه باندې راغلی زحمت چې دی حکومت چې دی هغه به فیصله کوي دا دې لپاره څوک جنرال نه راولي چې جنرال به فیصله کوي چې د افغانستان په اړه پالیسی څنګه یې د عربو سره څوک یا په کور دننه د خلکو
مننه ننګیال صاحب
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
ازادي سپو کې پروګرام د اساسي رډو په منځني سپه 12 شپږ نیو په ټول افغانستان کې اوري د فیسبوک لاله هم د خبرونه په ژوندۍ بڼه کتل شي. د ګلمن وزیر تر وژلو وروسته د سسیچارو کتونکو ډیوی پتنګ ازادي رډو ته وویل چې دغه رقم وژنې د پښتونونو سبب کیږي. د ډیوی پتنګ سرګندونې سره اورو وینو
بیل شکه چې د ګلمن وزیر وژنه دا بنوي چې صرف دوی پاکستان استخباراتو د وژلو نو بس دغه غږ به خاموش شي. په دغه رقم کړنو سره دوی په لکونو نور ګلمن وزیران زیګول کیږي او پاتون بکوي راپورته کیږي به د حق وختنه بکوي. نن راز زموږ ځوانان په دې باندې پوي دي خصوصا په دې باندې پوي دي چې پاکستان د دوی سره په څه رقم شکل باندې رفتار کوي او په کومو طریقو سره کوشش کوي چې د پښتنو وژنې طریقه
را مختکړی
او
زموږه تکړه
ځوانان په شادت باندې
ورسوي. خټک صاحب د ډیبي پتنګ سرګندونه وی چې خبرې شوې په پاکستان کې دننه یو شمیر پښتانه خصوصا خوانی سیاستوال چې په پرونو غوندونو کې دي په یو کې ځینې کسان د پدې باور دي چې باید د پاکستان له مرکزی حکومت سره له هغه د دوی په اصطلاح له استابلیشمنت سره احتیاط وشي او که احتیاط ونشي حالات به نورم خراب شي او دوی ته به ستونزې پیدا شي. خو دوی پتنګ ویل وای کچرته د پښتنو مشان لکه ګلمن وزیر او نور وژل کیږي ممکن اخر خلک په پاتول لاس پوری کې قصاص نظر واخلم لته
ګوره ما چې څنګه مخکې وای چې دا د ولسی بیداری کې شروع شوی دا خاص کر بیا دا ګلمن وزیر د شهادت نفس کې دا کوم یو فضا جوړیږي لګیا دی چې شرایطو کې چې کوم پښتانه هغه سیاسي انتي هغه په مفاهمت کې څنګه ساتي یا هغه دا غوړی چې یو نار پیدا کی دا اسټابلیشمنت سره او په دغه طریقو باندې دا مسلې حل کی ولې هغه به دومره د فشار لاندې نه کیږي ترې د پاره به ممکن نه کیږي هغه د دېنه خبرې په اعلانیه وکړي شي یا د قانون د اعلانیه وکړي شي نو دا یو عمومي فشار لګیا دی چې دا ولې به داري په ولسی به داري شکل کې چې د منګورو او هغه به دې ته مجبوریږي چې هغه د ولس आवाज اوري د ولس ارمانونه د هغه مطالبات او د ولسی
خټک صاحب وبخشي فکر کوي چې دغه اوسنۍ وضعیت په د پښتون سیاستوال سره نشلې کې ځکه چې دوی سره بیل دي اوس مثلا پېښور کې سیاستوال یو خواته روان دي په کوټه کې بل خواته روان دي د پښتون غورن غورزنګ په بل خوا تقریبا ملایان په بل خوا څنګه د پښتون سیاستوال به سره نشتی شي
ګوره کدا اوس ما خو تاسو ته یو ثاني شرایطو کې چې دا کوم ولسی به دایي په کوم شکل کې روانه ده د کې کدا سیاسيون خپل ترجمان او خپل د لاسونو سره یو نکي نو ولس خو به مخ کې وي او دای بور پسی وي دای د پاروسي وي دغه د اوس چې د نو دای د لپاره هغه فرصتونه کم شوي دي او ورسته ورځ لا ګیاري کمیږي نو دای که فرض وکړو په دې موقع باندې یو صحیح نار استعمال او یو بل سره لازمي ورنکل او دا ټول څومره چې نکاله پښتانه ګوندونه دي حتی چې دنو دغه د مذهبي ګوندونه چې پکې پښتانه مشران دي کله یې ټول سره یو نشو نو دا په خیال باندې د دې لپاره موږ دا خبره صحیح نیوي مره پنون په باجوړ کې چې د نو مولانا خان د باجوړ مولانا خان چې ډېر وتل زمونږ مذهبي بشر دی او همیشه دا کو انصاف خبره کړی دا هغه باندې پنون چې د نو بریچ وی دی هغه په بریچ کې بچی وی دی نو دا خبره ده چې دغه عمل روان دی دې عمل په داسې نه دی چې کنه دا صرف د دې پی ټی ایم دفتر د دې ټول هغه خلک دفتر چې هغه په لطاله سوچ لري او هغه په دانه لګی چې ډارو باندې یو افغان ډېر مشکل هم دا دی ناره کړي چې هغه پاکستان اسټابلیشمنت کوي مونږ تاسو ارسه منو او ته یو ناره تاسو باندې نه ما دا شوار
مننه مننه خټک صاحب ته د خبرونه صرف څو دقیقې پاتې دي په دې پاتې وخت کې به دا پر خبرونه د سره غونډ کولمړی به ننګل صاحب له تاسو وورو پلانډو کته سو وړاندې سو کی څه باید وشي او څه اٹکل کوي
زه فکر کوم تغییر را روان دی زما باور دا دی دا ویشتیا چې پلان په پاکستان کې هم پورته او هم کته غوانو کې را پیدا شوی هغه دا دی چې حکیم استبداد هغه کلان دی او کبال دی هغه نشي پاتې کېدل یا او تاسو په نوم په کابل کې د ځوانانو هغه خطر چې ومنه په هغه باندې داسې کېدل په هغه باندې توهین وسو هغه وو هل سول په هغه بیا هم دی هغه مراسمونه په شان شول چې د شهید ګلمن په یاد کې راټول شوی وو نو دا په خپل ډیره لوی میړانه ده چې د همره لوی واشي تر غری ډلې په پانی او څوک را پورته کیږي هغه غږ پورته کوي پات سو په پښتنو کې لر پښتانه چې دی هغه د ګلمن غو د ځوانان درلودل او په لکونو خلک چې دی دا ډیره موده پس یو ځای را ټولېږي هغه د پاکستان پاوستا پسترګو کې سترګیا چې وایي چې په دې خاور باندې نو ستاسو ډرامې چې دی هغه نه چلیږي دا ډیر لوی تغییر دی دا تغییر ته هیله شته دی امید شته دی چې پښتانه په راتلونکي کې د یو ښه آینده چې د څښتنان وي او زموږ ټول باور د دې په استقلال او ازادي چې دا هغه به اخلي او
دغه حالت نه به اوزي مننه ننګل صاحب خټک صاحب کساسو نظر په دې شکل واخلم کلونه مخکې ستاسو پلار د پښتنو بابا اجمل خټک هم ورته مبارزه کوله کاغه مبارزه له دې وسنی حالت سره پرتل کړی تاسو څومره خوشبينه یاسي او څه باید وشي
تاسو ډېر بنیادی سوال وکړ هغه وخت کې په اویای ملسیزه کې چې کله پښتانه او بنو ځوانان افغانستان ته راغلي او په دې نه راغلي چې دلته د حکومت وسلواله مبارزه کوي او موږ به دا خپل وطن آزادو نو هغه وخت کې چې دینو پښتنو ته چې دینو یو خدای چې په افغانستان کې یو مستقل حکومت او دولت هغه حمایت ورته سندو یو پناهګای لرل په پټځه پناځه لرل دومره چې په علاقې کې په دنیا کې ډېر داسې کوتونه چې دا غیره د دې مبارزې حمایت کولو ولنن په فلې شرایطو کې دا چې کوم دغه افغانستان کې هغه رنګ یو د حکومت کې چې هغه ملت پاله سوچ لري یا مستقل سوچ لري او دومدار چې نه په علاقې کې نور داسې قوتو رشته چې هغه دغه وکړي د پښتنو د داسې کتم مبارزو سره پرسته وکړي نو زه خو چې په دې نظر البته دا دی چې اوس کته به داشي چې دغه اکتوبر کې چې دغه د پښتنو چې څنګه موجود پښتین اعلان کړي دا جرګه کې دا څه اعلان کړي نو هغه پر رڼا نه پس هغه اعلان نه پس به پته لګي چې پښتانه کوم طرف ته روان دي ولی عمومي ذهنیت چې دی هغه د عمومي رائے دا چې هغه وایي چې بس نور چې دی نو مونږ د پاکستان د ظلم او ستم نشو برداشت کولای دا قربانیان چې مونږ ورکه دا ډېر ویل دا څنګه نه چې مونږ ته دا ډېر وا او اوس په کار دا دی چې مونږ چې دی نو نوی لار
خټک صاحب ډیره مننه چې په دې باس کې مبارخه را سره واخیسته ننګیال صاحب له تاسو هم منندویم د اوریدونکو هم مننه کوم چې ګڼ پیغامونه د فیسبوک ته لاري را سره شریک کړي دي متاسفانه وخت اجازه نه راکوله چې د اوریدونکو پیغامونه هم ولولو د خبرونه په ترڅ کې د هغه اوریدونکو چې د ټلیفون لاري برخه واخیسته د هغوی هم مننه کوم چې انتظار پاتې شول بښنه ترې غواړو تر بلې خبرونه مو زحمت شپ په خپله سپارم شېدی
غریبی پر وہ نشتا ہے نہیں توبه